یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د غرمې 12 بجې شوې د آزادی رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي دوحه د افغانستان او قطر ترمنځ د همکارۍ د چوکاټ ته رامنځته کولو لپاره له کابل سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو هڅه کوي. ملا یعقوب مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل د موافقې مسوده د لا زیات تحلیل لپاره له ځان سره راوړې ده. تر دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې یو له کل زره کسیزه اردو یې جوړه کړې ده. د کابل لپاره د طالبانو امنیت قمندان وایي د دغه ښار اوسیدونکي دي د لوی اختر درې ورځې د ناامنیو له ډاره پرته ولمانځي. په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري آژانس خپور کړی، ملا ولی جان حمزه کابل ښاریانو ته وویل
دا پیغام دی چې شپ په خوشحالي باندې دا د اختر ورځې ولمانځي، هیڅ مشکل بنی.
د ولی جان حمزه په خبره د کابل په زیاتو برخو کې اضافي وسلوال ګمارل شوی او دوی د مشکوکو ساحو تلاشي اخلي. نن د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دوهم ورځ ده. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي چې د سختو ورشتونو او سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مړه او په سلګونو نور بې کوره شوي دي. د بلوچستان ایالت د اضطراري چارو سلاکار زیاولا لانګو ویلي د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا ایالت د اعلامیې له مخې په دغه ایالت کې د سختو ورشتونو له کبله دوه کسان د یوه کور د چت د پرېوتو په پیښه کې مړه شوي او څلور نور ټپیان دي. په افغانستان کې هم وروستیو ورشتونو او سیلونو لسګونه تنه مړه کړي او زیات مالي زیانونه یې پیښ کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په 50 هیوادونو کې خپل سفیران له کاره ګوښه کړل. د اوکراین ولسمشر د دغو سفیرانو د برطرفۍ حکمونه پرون شنبه صادر کړل، خو په هغو کې د دې پریکړې دلایل نه دي څرګند شوي. د ولسمشر زیلینسکي له فرمان سره سم په جرمني، ناروی، چک جمهوریت او هند کې د اوکراین سفیران څنګ ته شوي دي. تر دې وړاندې اوکراین په مالدیپ، نیپال، سریلانکا او بنګلاديش کې خپل سفیران له دندو ګوښه کړي وو. او د سوریه ولسمشر بشار اسد پرون شنبه د لوی اختر لومړی ورځ په حلب ښار کې ولمانځله. د لکه چې په 2014 میلادي کال کې د سوریه پوځیانو د روسیې او متحدو ځواکونو په مرسته دغه ښار نیولې، لومړی وار دی چې د سوریه ولسمشر شمالي ښار حلب ته سفر کوي. د سوریه دولتي خبري آژانس سانا وایي اسد له نورو جکپورو دولتي چارواکو سره یو ځای د اختر لمونځ په ابن عباس جومات کې وکړ. د سوریه ولسمشر بشار اسد په خپل وینا کې وویل هلته یو برېښنا کوټ پرانیست چې 200 میگاواټ برېښنا تولیدولی شي. دغه ښار په 2012 میلادي کال د سوریه تر کورنۍ جګړې مخکې 1000 میگاواټ برېښنا تولیدوله. د ازادي رادیو خبرونې د اف ام او همدارس د لندو سپول لاري اوریدای شي، او زموږ خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. د ازادي رادیو ویب پاڼه په یاد لري azadiradio.com. د روانې خبرونې په دوام کې د طالبانو د رئیس الوزرا دا خبره چې د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي دي او طالبان د انتقاد زغم لري له خبرګون سره مخامخ شوي. یو شمیر افغانانو د انټرنیټ لاري د نجونو د شوونځیو د پرانستلو لاري کمپاین پیل کړی.
دا نه کوچ په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مختوړو ترڅو د نجونو مکاتب پیل.
اقتصادي ستونزو اختر څومره تر سیوري لاندې راوستی دی؟
افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کم رنګ سوی دی، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
یو غیر حکومتي بنسټ په جګړه کې د وژل شویو او معلول شویو سرتیرو کورنیو ته بس پنه ټولوي.
د اختر نه پس با احساس او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړې ده.
در
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام هم لرو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا هغو څرګندونو غبرګنونه پارولی چې ګواکې په افغانستان کې ټول بشري حقونه تامین دي او دوی د خلکو د نیوکو او پښتنو زغم لري. محمد حسن اخونزاده دا څرګندونې د لوی اختر په لومړۍ ورځ د اختر لمونځ پر مهال ولسته په وینا کې کړې دي. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو بندیزونه هغه څه دي چې د طالبانو حکومت ننګوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د اختر لمونځ پر مهال خلکو ته په وینا کې د وی تګلارې په یادول وویل چې ټول خلک هغه که د دوی دوست وي که دښمن خپلې نیوکې او ستونزې ورسره شریکولی سي تر څو دوی حل کړي. محمد حسن اخون دا هم وویل چې دا مهال په افغانستان کې د دوی تر واکمنۍ لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول بشري حقونه تامین دي. هغه څه چې د ځینو افغانانو او بشري حقونو فعالینو نیوکې او غبرګونونه یې راپارولي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبری غړی ماهر مومن وایي دا مهال په افغانستان کې په پراخه اندازه له بشري حقونو سرغړونې کېږي چې د طالبانو حکومت دا اداوي پرې ردی کړي.
طالبانو دغه فعلانی حکومت چې دی د بشر د حقونو د سرغړاوي ډېر غټ غټ مثالونه لري. نو نشو ویلی چې دغه فعلانی نظام چې دی دا د افغانستان د بشر د حقونو لپاره ښه وي او یا هم هغه اسلامي حقوق چې د وګړو دي هغه د ورکړل شوي اوسي.
ښاغلي مومن له شپږم ټولګی پورته د نجونو د ښوونځیو بندوالي د ښځو پر کار بندیزونه په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د کسانو له لوري د پخوانیو پوځیانو صحرایي محکمو ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید د دغو ډول کړاوونو د حل او مخنیوي په اړه خپلې تګلارې مشخصه کړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل د پخوانیو پوځیانو صحرایي محکمو په اړه راپورونه رد کړي دي. بلخوا د ښځو د حقونو ځینې فعالینې وایي طالبان باید د نمایشي څرګندونو پر ځای په واقعي ډول د خلکو غږ واوري. د ښځو د حقونو فعالې نفیسې دانش ازادي راډیو ته وویل
لویه مسله چې د دوی حکومت ننګولی شي د ښځو حقوق دي، د مکتبونو پرانیستل دي، دوی ته د کاري ساحې برابرول دي. په افغانستان کې د فقر، بیکارۍ او د دې تر څنګ بشري حقونو تامین دی چې د دوی حکومت یې باید ترسره کړي.
د پوهنتون استاد عبدالله احمد زای بیا وایي طالبان ادا کوي چې د دوی حکومت د خلکو ستونزې اوري خو نیوکه کوي چې دا مهال په اکثرو دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو کسان په کار بوخت دي چې په خبره یې هغه هم مسلکي نه دي.
اسلامي امارت په دومره وختونو کې ټول مقرر چې سوي دي شاید یو 15% پورې تخصص په اساس باندې شوي ولې ډېری کسان داسې دي چې خپل کسان دي یا هغه په مختلفو برخو کې هغوی سره نظامي برخو کې فعالیت کوي.
وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو ویلي وو چې د دوی په ادارو کې د تشکیلاتو په برخه کې د ټولو مواردو تر څنګ تخصص هم په پام کې نیول سوی. طالبان داسې مهال دا ډول څرګندونې کوي چې تر دې مخکې څو ځوانان ان پر فیسبوک د انتقادي لیکونو له امله بندې کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي د وخت په تېرېدو هڅه کوي د خلکو لپاره د ښه ژوند اسانتیاوې برابرې کړي، خو یوکې دا دي چې له تېرو نږدې 11 میاشتو راهیسې د دوی له لوري پر خلکو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو باندې محدودیتونه زیات شوي دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا دا خبره چې د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي دي او طالبان د انتقاد زغم لري له غبرګون سره مخامخ شوې ده. تر دې مخکې هم ګڼو فعالانو شکایت کړی چې طالبان حتی په خواله رسنیو کې د انتقاد کولو له کبله ځینې کسان نیسي، ډبوي او حتی وژني. زموږ همکار د لوی کندهار د ولسی بنسټ له مشر بصیر عطا سره په دې موضوع مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د طالبانو د رئیس الوزرا وروستۍ ادعا څومره واقعیت لري.
افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د پتیرو لسو یو لسو میاشت کې د بشر حقوق کاملا تر پښو لاندې سوي دي. د بشر په حقوق کې د تعلیم حقوق راځي چې موږ تاسې عملا د دې شاهدان یو چې د تعلیم کچه په صفر کې ضرب سوې ده، خصوصا د خوندو په برخه کې د کار حقوق تاسې ته عملا معلومیږي چې د افغانستان اوس خپله د نړیوالو بنسټونو راپور دي او په افغانستان کې تاسې عملا ویني چې اوس 95% خلک د لوږې سره مخ دي. دا د بشر د حقوقو برخه ده د بیان ازادي مطلق سلب سوی ده د طالبانو د خوا د خاصه خپل ادعا کیږي چې دوی موږ تظاهرات ته مدني فعالیتو ته پیلان اجازه نه لرو د خپل په دې باندې دلالت کوي او پاته سو د سیاحت په اړه د سفرونو په اړه د فردي ازادي په اړه باندې دا ټول حقوق تر پښو لاندې سوی دي د خلکو فردي ازادي سلب سوی ده د بشر حقوق په برخه کې اشخاص نسی کولای چې خپل ژغ پورته کړي د عمل اند دې شاهدی ورکوي چې د بشر حقوق تر پښو لاندې سوی دي دا ادعا چې د طالبانو رئیس الوزرا کوي کاملا دا مجردو د بشر حقوق په افغانستان کې تر پښو عملا لاندې دي
د وخت په تیریدو سره مدني فعالان رسنۍ انتقاد کوونکي او نور شخصیتونه چې افغانستان کې دي د طالبانو لخوا د محدودیتونو له زیاتېدو شکایت لري طالبان ولې کوشش کوي چې د انتقادونو دغه ژغونه چوپ کړي
د بیان د ازادۍ په چپولو سره طالبان کوشش کوي چې نړیوالو ته په یو شکل وښيي چې زموږ د حکومت یا زموږ د اوسنۍ ادارې مشروعیت تر سوال لاندې نه دی راغلی پر موږ باندې په داخل د هیواد کې کم انتقادونه نه کیږي د بیان ازادۍ په دې خاطر باندې دوی سلپي دی غواړي چې ژغ چپ کې او د ژغ د چپ کولو په وسیله سره دوی غواړي چې په دې شکل سره نړیوال ته یو ډول وښيي چې زموږ په حکومت کې داخل زموږ د حکومت تر چتر لاندې افغانان ټول خوش خوشاله دي رسنۍ خوشاله دي مطبوعات خوشاله دي ولس خوشاله دي تظاهرات نه کیږي مدني فعالیتونه نه کیږي حال دا چې دوی دا په پټه په خصوصي ډول سره ټول هغه اشخاص ته چې د بیان د ازادي ژغ پورته کوي یا هم د دوی پر حکومت انتقاد کوي هغه ټول تحدیدوي هغه ټول تر سوال لاندې راولي او هغه ته په دې باندې سره وایي چې موږ د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مراولي ځکه چې دا د یو ډول د نظام مخالفت دي حالان چې دا د نظام مخالفت نه دی د دوی او نه په دې باندې سره د نظام مخالفت رامنځته کیږي بلکې عملا د بیان ازادي د اصلاح سبب ګرځي
د لوی کندهار د ولسی بنسټ مشر بصیر عطاو
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او 11.6 مترو اوریدلای شي
یو غیر حکومتي بنسټ چې لنورو کسانو او مؤسسو بس پنه ټولوي د وشل شوی او معلولو سرتیرو کورنیو ته رسوي دا بنسټ وایي د شمی پر مهال زر مستحق کورنیو ته بشری مرستې رسولي او په پام کې لري نورو سلګونو کورنیو ته هم د بشری مرستو بس پنی راټولي او وروسپاري تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې یو بنسټګر وایي دوی توانېدلي د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو له سلګونو کورنیو سره د بشري مرستو لومړی پړاو بشپړ کړي محمد سلیم وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ادارې په پام کې لري تر لوی اختر وروسته د نورو بشري مرستو اقدام هم وکړي
مونږه بعد دینه چې د بشري نورین پر افغانستان باندې روان ده مونږ خپل هلو جلو ته دوام ورکړی دی او ان شاء الله که د خدای رضا و په دې نږدې وختونو کې په اختر نه پس زمونږ یو بل بشری کڅوړه چې دماغه با احساس او وطن پالو افغانانو چې په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړې ده ډیر ژر به ان شاء الله هغه هم شروع شي چې تقریبا تر 600 کورنۍ پورې هغه هم رسیدي دی
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې بنسټګر محمد سلیم وردک وایي په افغانستان کې د دوی مؤسسې د 2021 لدی کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړ چې د همغه کال د اگست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته هم فعالیت لري ښاغلی وردک زیاتوي هر سرتیری باید له هر ډول سیاسي تنظیمي او نورو خپلمنځي رقابتونو لري وساتل سي ځکه د په خبره هر سرتیری د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې د ساتنې لپاره لوړه کړې ده پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو وشړل سول او معاشونه نه ورکول کیږي دوی له ډول ډول اقتصادي ستونزو کړیږي د کورونی چارو وزارت د پولیسو یو پخوانی افسر چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه اخلو وایي چې یو کال کېږي پر کور د چې زیات اقتصادي ستونزې لري
هر څه ته اړتیا لرو د کور له کرایې نیولې تر خوړو کالیو د برق بلونه د ماشومانو لګښتونه او نور شیان درې واړه ماشومان لرم دوه د پلار ماشومان هم راپاتې دي مور خویندې هم پر کور دي چې کار نه لرو تاسو خپله پوهېږئ چې ګراني ده
د طالبانو له عمومي عفوې سره سره له ځینو ولایتونو د دغو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو له درکۍ او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت تېره سه شنبه ویلي وو په پام کې لري د تېر حکومت د شهیدانو او معلولانو په ګډون دغې ټولې طبقې ته د تېرو شپږو میاشتو امتیازونه ورکړي، خو د تېر حکومت په نسبت د شهیدانو او معلولانو امتیازات کم سوي دي. د وژل سویو او معلولو سویو سره تېرو کورنیو مخکې هم شکایت کوه چې د هغه وخت حکومتونو هم لازم پام نه دی ورته کړی.
نن د افغانستان ترڅنګ په غنو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دوهمه ورځ ده، خو بے وزلی، بیکاری او د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو لوړیدو د خلکو په وینا د اختر پیکه کړی دی. په افغانستان کې غنو کسانو ویلي د ګرانیو له امله نه دي توانېدلي چې قرباني وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ وه چې خلکو پکې قرباني یا اخترای هم وکړ، لیکن یا رانیولې تر روسیې او مصر پورې مسلمانانو اوګه پر اوګه د لوی اختر لمونځ وکړ او دعا یې وکړه. د اسوشیټډ پریس آژانس په حواله سګنای اختر په زیاتو هیوادونو کې د دې لپاره کمرنګ و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې سوې دي. د لوی کندهار ولسي بنسټ مشر بصیر عطا چې له ولسي کړیو سره په ارتباط کې دی وایي سګنای اختر په افغانستان کې ځکه کمرنګ و چې ګڼو کسانو اقتصادي ستونزې درلودې.
دراتیازر کسانو د موسساتو او دروشت وزارتونو او انجوګانو له طریقه څخه ماش تر لاسه کوي چې د دې طریقه څخه دغه 40 میلیونه انسانانو یا افرادو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره مالی منابع او پیسې تللی نه په خبره برابرېدل. متاسفانه د هغه حکومت په سکوت سره هغه ټولې مالی منابع پر افغانستان باندې قطه سوي دي. دغه یوازینی عمده لامل دی چې په افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کمرنګ سوی دي، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې مسلمانانو ویلي چې د څارویو د رانیولو وسی نه درلود، ځکه نو ځینې ونتوانېدل چې قرباني وکړي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بېوزلي، وزګارتي او نورې ستونزې پراخې سوي دي. د غنمو، غوښو او نورو ضروري موادو بیې هم څو برابره لوړې سوي دي چې زیات کسان یې د رانیولو وس نه لري. د څارویو یو پلورونکي محمد قاسم اسوشیټډ پریس آژانس ته ویلي تېر کال یې له 40 تر 50 پورې څاروي د لوی اختر په ورځو کې خرڅ کړي وو، خو سا کال یې یوازې 2 بزې پلورلې دي. د لیبیا د پلازمینې ترابلس وضعیت هم تر افغانستان بهتره نه دی، ځکه اوسیدونکي د کرونا تر 2 کلنې وبا او له تاوتریخوالي ډکو شخړو وروسته سا کال اختر داسې مهال لمانځي چې د یوه پسه بیه $2000 ته رسیږي. سعودي عربستان سا کال د حج پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولي دي چې د حج کوونکو شمیر کم سوی او روان کسان اړ و چې د کرونا ضد واکسین کړی وي. د اسوشیټډ پریس آژانس د راپور له مخې بیا هم د حج د سکل مراسم عادي حالت ته راګرځېدلي چې په سپېسلو ځایونو کې د زیارت کوونکو ګڼه ګوڼه ښکارېدله او په زیاتو ساحو کې خلکو ماسکونه هم نه دي کارولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین یو والی وای د دوی ځواکونو هغه روسی پوځیان چې هڅه کوي په ختیځ سیمه دونیس کې پرمختګ وکړي په شاتم بولی دي. د اوکراین چارواکو یو ور بیا لویدیزو متحدانو د نورو وسلو د ورلیشلو غوښتنه وکړه. د اوکراین په ځینو برخو کې د جګړو راپورونه ورکل شوی دي.
د اوکراین د لوهانسک محلي ادارې مشر سرهی هایده پرون شنبه د ټلګرام په یو مطلب کې ویلي له څو استقامتونو د دغې سیمې پر شارګوټو د روسیې لخوا د توپونو سختې ډزې سوې دي. د ویلي روسان له ټولو لومړیو کرښو ډزې کوي او هڅه یې دا ده چې د لوهانسک لاستوګنیزو سیمو د دونیسک د لومړیو کلیو پر لوري پرمختګونه وکړي. بلخوا د اوکراین د دویم لوی شار خارکیف د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي پرون پر یوه استوګنیزه ودانۍ د توغندي په چاودنې کې 6 تنه ملکیان ژوبل سوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو خارکیف ته نږدې د بهرنیو مزدورانو دوی پوځي اډې ویشتلې دي. د خارکیف والي اولا سینیهیبوف د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي اوکرایني جنگیالیو د خارکیف او د روسیې د سرحد ترمنځ په یو شارګوټي کې د روسیې دوی حمله په شا تمبولې دي. غربي استخباراتي ادارو روانه اونۍ ویلي روسي ځواکونه شایي د لوهانسک د ټولو برخو د نیولو تر ادعا وروسته د اوکراین په دونباس سیمه کې په خپلو عملیاتو کې وقفه راولي. خود لوهانسک محلي ادارې د مشر سرهی هایدی په ګډون اوکراینی چارواکو دنه د منلې چې لوهانسک دی په بشپړ ډول د روسیې په کنټرول کې وي. دوی ویلي اوکراینی ځواکونه له لویو ښارونو سویرودونیتسک او لیسیچانسک څخه وتلی دي. بلخوا په سیاسي ډګر کې د اوکراین په اړه خبر دا دی چې ولسمشري مانی پرون ویلي د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د جرمني په ګډون د 15 هیوادونو لپاره خپل سفیران او ګڼ نور استازي له دندو لرې کړي دي. د دغو ناڅاپي فرمانونو د علت په اړه وضاحت نه دی ورکول سوی، خو په لرې کړی سوو کسانو کې د جرمني، هنګری، ناروی، چک جمهوریت او هند لپاره د اوکراین سفیران شامل دي. د فرمانونو له مخې زیلینسکی د مالدیف، نیپال، سریلانکا او بنگلادیش لپاره خپل استازي هم له دندو لرې کړي دي. په فرمانونو کې نه دی ویل سوی چې لرې کړی سوي سفیران او استازي به د اوکراین په حکومت کې دننه نورې دندې ولري که نه. ولسمشر زیلینسکی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي له یوې څوکۍ څخه بلې ته ګمارل د ډیپلوماتیکو چارو یوه عادي برخه ده.
له خبرونو ور اخوا مورنینګ سټار رسپانې د افغان ښځو پر بدې ورځې لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې چې سر لیکې دی په افغانستان کې د ښځو مصیبت د امریکا له بندیزونو سره زیات شوی لولو، په افغانستان کې اقتصادي بحران د ژورېدو لور ته روان دی، د لوږې او بېوزدۍ ډېرېدو د دغه هیواد ښځې له سخت وضعیت سره مخامخ کړي دي. رسپانه وایي د امریکا له لورې لګول شویو بندیزونو او د طالبانو لخوا منظمو محدودیتونو یوازې د افغان ښځو او نجونو کړاوونه زیات کړي دي. مارننګ سټار رسپانه کاژي همغسې چې ملګرو ملتو ویلي په افغانستان کې لږ تر لږه 40 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د یونیسف د پروګرام ګروپ د ماشومانو د خوندیتوب رئیس کورنیلیس ویلیامز ویلی د افغان جنو نهیلون کې او تیار راتلونکي له هغوی څخه د سودا وسایل جوړ کړي او کورنۍ اړیستلې چې په کم عمر واده کړي. ورسپانه زیاتوي چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته ډیر شمیر افغان ښځو چې سوداګري کوله کاروبار درولی دی. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنري میشل باچلی د جولای په لومړۍ نیټه وویل په افغانستان کې د ښځو اقتصادي کاروبار درېدلی او 12 لک نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه بې برخې شوې دي. ورسپانې د طالبانو د علماو وروستۍ غونډې ته هم اشاره کړې چې هیڅ ښځې پکې ګډون نه درلود او د بشري حقوقو فعالانو په دې خاطر وغندله. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا په خپل آنلاین خبرونه کې د وچکالۍ، زلزلې او نورو طبي پیښو له کبله زیانمن شویو افغانانو ته د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د پروګرام د مرستو د پلان په اړه لیکنه خبره کړې ده. له دې لیکنې سره سم فاو یا د خوړو او کرنې پروګرام غواړي د افغانستان د هغو سیمو چې وچکالۍ، ژور اقتصادي بحران او د ورستۍ مرګونی زلزلې ویجاړونکو اخیسو له کړاوونو سره مخامخ کړي دي، د کرنې په برخه کې د کلیوالو ملاتړ وکړي چې د خوراکي موادو له مسؤلیت برخمن شي. د اوچا د خبرونې پر اساس د جاپان په 14 بلیون ډالر تازه مرسته به د افغانستان په 11 ولایتونو کې څه باندې 15 زره تنو ته چې له لوږې سره مخامخ دي په مستقیم ډول بشري مرستې برابرې شي. ځینې زده کوونکي نجونې پر ټولنیزو شبکو د نجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوي تازه کمپاین پایلې ته خوشبیني شي. دوی وایي هیله مني دي چې دا ډول مدني کمپاینونه د طالبانو چارواکي دې ته اړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د نجونو ښوونځي پرانیزي د هغه هشتګ نوم دی چې له تېرې جمعې په زرګونو کسانو په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې لاس په لاس کړی دی.
له تېرې جمعې په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې د نجونو ښوونځي پرانیزي په نوم د هشتګ په کارولو سره په زرګونو کسانو د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه کمپاین کې د خبریالانو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او ښوونکو په ګډون بیلابیلو شخصیتونو برخه اخیستې ده. د کندهار یوې زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي هیله وښوده چې دغه ډول کمپاینونه ښایي بالاخره طالبان اړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستو ته غاړه کیږدي.
د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین چې پیل شوی دی، موږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې کېدای سي د دغه کمپاین سره طالبان وکولای سي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي. که څه هم بهرني فشارونه په دې باندې ډېر زیات وارد سوي دي، یو موږ خپل دا نه کوو چې په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مخته وړو تر څو د نجونو مکاتب پیل شي.
زینو نوروز د کوونکو نجونو هم چې ښوونځي ته د تګ لپاره شی بیش ماری د تازه پیل شوی کمپاین هرکلی کړی، خو له ډاره له رسنیو سره خبرې نه کوي. نن یک شنبه 296 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو ځینو مشرانو ویلي دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي نجونو ته مناسب اسلامي ماحول برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه زموږ د پوښتنې په ځواب کې لیکلي نوي معلومات نه لرو.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري، هیله ده چې اختر مو په خوشحالۍ تیرې شي او دا سندره ستاسو له خوشحالۍ سره نور کومک وکړي.
سگه شیرین خوب و گاوی من چربانده با سگه شیرین خوب و گاوی من چربانده با سگه شیرین خوب و گاوی من
زموږ غږ آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې نور بسته پروګرام لرو، خو اوس چې 12 بجې او 10 دقیقې دي د دې سات لنډ